دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بې ساري ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکي ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو دپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم خپرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د بیسات خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیز ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8مه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې، بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیوال کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستې او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبرلاند ته وویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لورې کابل ته نن 200,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه 4,000 ډوزه واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لن مهاله اوربند پای ته رسیدي. دغه اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کېږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع له نږدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځېږي.
داسې ښکاري، یعنی څرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخکې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخکې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مخته ځي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلومات انریکې مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب میلی د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیره اونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران د لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگټن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدی شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکېچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه در واورول. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 بجې او 8 دقیقې دي. د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګڼو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په یو لس روپې یو بوري وړې په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شغل دولت کوم منګا درس 200 کا دولین څو کار کو دولت څه دې کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک زه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کې ګرځو دا چوک ته راځو کاروبار به خینه ست ده دا غونډه مخلوق کوم سمه بیکار پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سمه سل روپې کار وکړي سل روپې ډوډۍ وړي کوړتا بچانې هلته وږي پاتې او که کار نه سمه لاړ شي فاطمان سے بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبریالانو سره خبرې کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به یې ډېر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخه ونیول شي، خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم د رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 یې غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرېدای شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداری ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بسار فقر، بیوسلی او د مهاجرت زیاتیدو له خبرداري سره سره په افغانستان کې له نسبی امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د امنی عمل سفر نشوي کولی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت وستوال سخت دریزي له هم ګواښ بلل کیږي، خو له دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیلو سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتې خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه اوس زیاته زمینه برابره ده.
پخوا ورته سخت و سفر چې کاپیسا و لوګر و بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ وه چې هلته جګړې ډېر زور اخیستی و له پخوا راهیسې او هره ورځ به جګړه وه. ما ته پکې جالبه خبره دا وه چې هلته د سیمې اوسیدونکو ما ته ویل چې 2 میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوي چې د موره پیدا شوي.
په داسې حال کې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغې ډلې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمت چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکارۍ پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
پر روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر چیر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي د دغه بندر پرانستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت د غرض وایي چې د دغه بندر پرانستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلفت بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاقینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنی ریاست په دغه ولایت کې تولید شوی د ستروسو 45 ډوله چې پکې مالټي، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنی او مالداری وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه میوه پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځنی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنی ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنی رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداری مرکز اته برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو لاندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز سره وړل شوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرنی وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنی او باغداری ملي مرکزونه لري او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو اماراتي درهم 26 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1120 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې سش کال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بيساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې زنداني دي او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصيل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه دی. د تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان په محبسونو کې دي چې شمیر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی دی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سږ کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. دا شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیه او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران یې په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپل د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي، چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال 19 داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تېرو کلونو کې د سږ کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وشل شوی خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وشل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
ومو اوریدل چې په نړۍ کې د هغو خبریالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د شزو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. اغلی حسن سجنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نور شزی هم د دې جایزې ګټونکي پیژندل شوي دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی او ولې د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه؟ احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې دي. اغلی حسن په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه یاد کړ؟ دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوې هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجندا د ښځو د موضوعاتو پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دا برنامه جوړ نه سواله. نو بیا څه کال دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځین دوستانو سودا فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلري نه لري. دا ټول میرمنی
تصادفا پلوشه جان همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته سې چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه کار کړای په زرګونو انجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کمسمایی دارکا و اغل لاری نا مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنا کهی دی رخبری آموزش یا دی خوانی برنامه دی سرطا ورسا والا
پلوشا جانی او بخی امداغ مرکز چی تاسو یادوانی دی خزو دی روزن مرکز دا دی طالبان رو لواکمانی دو روز تا او سامل تفعال دی؟
فعالیت مونږ درلوده زیات دي مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فری سی وو د ځینې ادارو فری سی وو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو او مونږ به دواره دي ته ځکه زه بالکل د ښځو یو مرکز ده مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي اما متاسفانه په زیات ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولی سي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره چې مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریږدو هغه په کار کې شریکه نه کړو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکي پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
احمد همدرد لغمان دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک له لګي سره مخ دي واقعیت کې پدې کې شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده د برګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې ده نه نیسي کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسیږي مستحق خلکو ته رسیږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هیڅ نه معلومیږي په دې چې مرسته شوی او که نه ده نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانی شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري
محمد هلمند ولایت نه خبرې کوم دا مرستې چې هلمند ته راغلي دي دا د ښار د خلکو د لاس وځي ټولې ځای د طالبانو سره لاس طالبانو بیا خپل پر شاخګانو ګرځي بعد هغه د ښار خلک ټول د لوږې سره مخ دي هېڅ شی هم دلته چا ته نه ورکول کېږي د ښار خلک څه وکړي کومې خواته مخه ونیسي زه د هلمند ولایت ښګروالي د بولان د سیمې کې خبرې کوم دلته مرستې راځي مول ما یو خلک یو مول په ډوډۍ باندې وخت وخت نه لرو مسته وکړو هر چاته چې وخت خپل قربان دوستان اسلامي امارات څخه بیا د لوی ټول تر راکړه بیا د امیر صاحب څخه دا ویل ده چې مول قربان خواران در بدر او ناره واوري مول داس مستحق کسان یو مول داس کسان چې هغه مخته په ډوډۍ باندې وخت وخت نه لرو چې مخته ډوډۍ پیدا کو دوه لاس پرې کته لاس پرې کوم دغه رقم ژوند دی هر چا ته خوارنه بیا موږ مایو به خلک یو زموږ معاشات لاړه ملکي مایو به یو معاشات هم لاړه خواري مدار بازار سوله څوک په کومه خوا ولاړ چا ته ودرېږو
زما خبره غوښتنه په دې باره کې ده، دغه کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ دا کومکونه را ووتل، هر سړي ته 1500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي، دا آزاد کومکونه دي، آزاد راوتلي دي، موږ یې ساره نه کوو یا امنیت نیسو، نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري، دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي، هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی، هغه په مقابل کې هغه هم ورسره ولاړ. دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یو کور ته درې کومه کراوتلي د درو نه پرولیس، او یو کور ته هېڅ شی نه.